سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه رک و راست سپین خبر امشب را گردانندگی میکنیم. در برنامه سپین خبر رک و راست امشب در رابطه با تفاوت دیدگاه میان رهبران طالبان در خصوص بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم لیسه برای دختران صحبت میکنیم.
ډیر زیات مننه اسف صاحب سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته همدارنګه د پروګرام خدمتمنو ملمنو ته چې وروسته به تاسو ته معرفي کو دا یو ساته خبرونه ده او لکه څنګه چې یادونه شو د همدې یو سات ترڅکی د نجونو د تعلیم په اړه خبرې کوو او خصوصا د نوې خبره چې د یونما استازي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې کړی دا وغه دا چې د طالبانو امیرالمؤمنین د نجونو د خونځو د نه پرانستل کېدو پریکړه کړې ده. په همدې موضوع باندې له خپلو ملمنو سره بحث کوو. اما آصف صاحب که تاسو موافق اوسئ ور به شو خبرونه به
بله در آغاز به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میکنیم، بعد بحث خود آغاز میکنیم.
کوم جنوریدونکو تاسو خبرونه اوري زنزرانه یوسف سیم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د نړیوال ټولنې غوښتې دي چې د طالبانو سره د مستقیم تعامل وکړي او په ضد دی کار نه کوي. نور تفصیل د نوشابه آشنا نوري.
خاغلی زرداری د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه د سپتمبر په 28مه خبره شوې ده ویلي دي چې امریکا د طالبانو سره لا ډیر مستقیم تعامل وکړي، سره له دې چې ځینو امریکایي مقامات ویلي چې طالبانو ثابته کړې ده چې د داسې تعامل وړ نه دي. نوموړي ویلي چې د طالبانو له راتګ نه وروسته په افغانستان کې اقتصادي محرومیت او انزوا افراطیت او زورواکي غښتلې کړې ده. هغه ویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سازمانونو سره د کار کولو لارې ښه اقتصادي او مالی نتیجه ترلاسه کېدای شي، نه د هغه په خبره د موازي حکومت د جوړولو لارې. د طالبانو د راتګ نو وروسته د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوې او له افغانستان سره اکثریت هغه نړیوال مرستې چې د مخکنی حکومت په وخت کې کېده اوس نه کیږي. دغه وضعیت په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران زیږولې ده. ناشاباشنا امریکا غټ آشنا رادیو واشنگتن.
د طالبانو حکومت وایي چې د روسیې سره د تیلو غازو او غنمو اخیستلو یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. د طالبانو بیان ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دوی یو پلاوی روسیې ته تللی او د خبرو اترو وروسته یې دغه هیواد سره دا تړون لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزی هم روټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې روسیې د طالبانو حکومت ته د نړیوال قیمت نه په ټیټه بیه د توکو ورکولو وړاندیز کړی دی. ښاغلی عزیزی ویلي د یاد تړون له مخې ټاکل شوي روسیې به په کال کې 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته صادر کړي. روټرز خبري ایجنسی د سپتمبر 28مه ویلي چې د روسیې حکومت تر دا مهاله په دې اړه سندي ویلي. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ د رپورت په خبرولو سره اعتراف کړی چې د امریکا پوځیانو په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 12 ملکی کسان وجلی چې ټول په افغانستان کې وو. پینټاګون په دې رپورت کې زیاته کړې د دوی ارزونې ښکار کوي چې په 2020 میلادي کال کې د متحده ایالاتونو د نظامی عملیاتو لامل په افغانستان کې کابو 12 کسان وجل شوي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتونو کانګرس د 2018 کال راهیسې د دغه هیواد دفاع وزارت اړ کړې سو هغوی تخپل کلنی رپورت وړاندې کړي او د هغه ملکی کسانو په اړه معلومات ورکړي چې د امریکا د عملیاتو له امله د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مړه او یا هم زخمیان کیږي. خو د دې رپورت یو شمیر برخې پټې وي. دغه رپورت له مخې ټول کسان په افغانستان کې وجل شوي دي. له دې مخکې پینټاګون اعتراف کړو چې په کابل کې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکی کسان چې د یوې کورنۍ غړو وجل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2020 کال د اگست میاشتې د 29مې په برید کې چې ګمان کېده د داعش یو موټر باندې شوی وي یو لاغه مټکه پیښه وه. خو ټینګاري وکړو چې یاد وزارت هیڅ قانون نقص کړی نه دی. په عمان کې چارواکي وایي د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د امارات او عمان ترمنځ د اورګاډي ریل او پټلۍ پرانستل کیږي چې دواړه هیوادونه په سره به ونخلوي. چارواکي وایي دا پټلۍ 303 کیلومتر اوږده ده چې د عمان د سهار سرحد د متحده عربی اماراتو له مرکز ابودابي سره نخلوي. د مقاماتو په وینا په داخلي کې به د اورګاډي په یو ساعت کې 200 کیلومتر واټن ووهي. د فرانسې خبري اجانس وایي چې د متحده عربی اماراتو ولسمشر محمد بن زاید د عمان مرکز مسقط ته د سفر په مهال د عمان د اورګاډي او متحده عربی اماراتو د اورګاډي اتحاد د ادارو ترمنځ په دې پروژې باندې توافق شوی دی. یوکرین په سلور نیول شو سیمو کې د روسیې پلو مقاماتو له لوري د ریفرندم یا ټول پښتنې ابتدایي پایلې ښکاره کوي چې دا سیمې غواړي د روسیې سره یو ځای شي. لویدیز دا ریفرندم غندلې شرم او نامشروع او غیر قانوني بللې. په لوهانس او خرسون کې د روسیې له لوري ګمارل شو مقاماتو په رسمي ډول د ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې دا سیمې د روسیې سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پوتین به د جمعې په ورځ په دې اړه اعلان وکړي. د روسیې د امنیت د شورا مرستیال او پخواني ولسمشر د میټری میډروف ویلي نتایج سرګندی کور ته خراغلی. د یوکرین په سلورو نیول شو سیمو کې روسی پلوه مقامات وایي چې ټول پښتنې کړی ده. هغه خلک چې د غوسیمونه د یوکرین تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتېدلي وایي خلک اړستل شي چې رای ورکړي. د دغه بهیر اخیستل شو فلمونو کې خول کیږي روسی پلوه مقامات چې وسلوال کسان هم ورسره دي د رای او صندوقونه کور په کور ګرځوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ادارې د ان توپان د زیانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتو ده. اټکل شوی چې دغه توپان به د چهارشنبه پورز د فلوریدا ایالت ځینې برخې وځپي. ولسمشر بایدن د سه‌شنبه پورز په سپینې ماڼۍ کې د وینا په مهال ویلي چې د ګڼو خورونو له خاروالانو سره خبرې کړې دي او د همکارۍ ډاډ ورکړي. د ګلاموس په نوم د هوا پیژندنې یوې ادارې ویلي چې د سویس په سړو غرنیو سیمو کې د یخچالونو ویلي کېدل په بي ساري ډول زیات شوی دي. د معلوماتو له مخې د واورو د ویلي کېدو اندازه زیاته شوی او حتی د الپس په غرونو کې د هغه نسکوري شوی البتکې پاتشونی او ورسره جستونه موندل شوی چې کلونه کلونه په واورو کې پټ پراته وو. په سویس کې د یخچالونو د سارنې د ادارې مشر ماتیاس هوس ویلی چې د اقلیم بدلون ته په کتو د دغه سی یو حالت درامست کېدو وړاندوینه کېدله. قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبری هستین که با موضوع بحث روی بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم لیسه برای دختران اختصاص یافتم.
ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوله، په دې یو ساعت خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو چې د نجونو د تعلیم په اړه به موږ سره بحث وکړي. څه تازه انکشافات شوي دي؟ یو هغه دا چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یونما استازي یو پوښتنه چې مشخصه نه وه په دې تیر یو کال کې چې څوک نه پریدي چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د مخالفت دلایل څه دي. په همدې اړه د یونما استازي د امنیت شورا ته معلومات ورکړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو د مشرانو په قول، البته ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده اجازه نه ورکوي چې لشبګم ټولکی نه پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
بله، د این رابطه مهمانای محترمی که روی خط داریم، جناب آقای دکتر صلاح الدین سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای صدیق بتمن معین پیشین وزارت معارف با خود داریم. جناب آقای سیدی سلام با شما، خوش آمدین. صدای ما را بشنوید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و شنونده های محترم و مهمان عالی قدر و در خدمت شما هستم.
بنهایت تشکر. جناب آقای بتمن سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلام احترام به شما و تمام شنوندگان و همچنین به جناب دکتر ستم دینار.
تشکر شما.
ډیره مننه که اجازه وي بحث به جناب پاتمن صاحب سره پیل کو. پاتمن صاحب، تاسې د پوهنې په وزارت کې د کار ډیره اوږده سابقه لري او تجربه لري او روانو چارو هم پوره خبر هستی. ممکن تاسو ته هم دا څرګنده نه و چې څوک د نجونو د تعلیم مخالفت کوي، البته لشپږم ټولګي نه پورته، اما دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې واضح شو چې د طالبانو مشر اجازه نه ورکوي. ولې اجازه نه ورکوي؟ دلایل څه دلایل لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاجه په هم په دې موضوع باندې خبرو ما دا وکړ چې ما د پوهنه د پخواني وزیر سره کتلی په اړه باندې او د نورو چارواکو سره هم کتلی او ساشن او حتی د دې د مفتیانو سره مې په دې باندې بحث کړو او په خصوصي ډول دا باندې فایبس کړو چې دی دا پیغام ورسوي حتی ورځ په مستیا کې د ملا احمد الله خون دی هم چې چې سره برابر شو دا غنه مې د هله او کړه چې تاسو په هیڅ یو هم چې دی دا په هغه ورسره وي چې د دې د مقاصد په خلاصو د اجازه ورکړي. دا معلومات په خوانه هم موجود چې د طالبانو رهبرۍ د خوندي بن کړي نه د طالبانو وزیرانو او لاندې خلکو د دارو الافتاء د لارې نه هم د مؤمنین ته دا مواد رسیدلي دي چې هغه مفتیان چې موږ زه سره په تماس کې نو او زه مرسته لرم هغوی دا دلایل ورته ویلي دي چې په دغه دلایل باید چې خلاص شي او دا د پخوانه هم دا حلیلې روانې دي. بالاخره چې ممکن اوس ملګرو ملتونو دا اطلاع اخیستي وي چې دوی دا بنفرې د باور نه دا ښوونځي په همدغه شکل باندې بند او د لاس چارواکو په دې خاطر باندې په دې باندې وس نه کېږي ځکه چې مثال سړي دا بند کړی او زموږ ټوله تقاضا هم د همدې نه وه چې باید د تصمیم ونیسي چې دا ښوونځي خلاص شي او چون د تصمیم ګیری اخري مرجع ده نو په دې خاطر باندې په ټیټه کچه په دې باندې وس نه کېږي د طالبانو امیر وزیران په سطح باندې او حتی د سروازان په سطح باندې شاید تصمیم ونیسي نه ولې نو په دې خاطر باندې د تصمیم اصلي مرجع معلومه وه. اوس ملګرو ملتونو ته معلومه شوه او دنیا ته معلومه شوه او دا د دې معنی لري چې خپل هغه باید تصمیم ونیسي د خلکو غوښتنې د نړۍ غوښتنې لکه د لومړۍ درجه مسؤول دی د خپلو خلکو د خپل رعایت په مقابل کې او دا د خلکو او د رعایت غوښتنه ده او حق دی. دا ډاکټر صاحب هم په دې باندې تفسیره وکړي په هغه مواردو کې چې نصوص موجود وي یعنې حکم د قرآن د مشان موجود وي او متفق علیه فتواوې هلته موجود وي هلته د امیر حکم ته ضرورت نه لیدل کېږي. یعنې هلته د امیر حکم منتفي دی ځکه چې صراحت په نص کې موجود دی. د تعلیم په باب باندې په اسلامي لحاظ باندې صراحت په نصوصو کې موجود دی ځکه چې الله تعالی په خپله معلم دی دا هغه پیغمبر چې موږ شوه او حضرت محمد رسول الله او موږ هغه مکانی هغه خپله معلم دی او همدغه چې په لسګونو موارد په قرآن کې نشان کې تاسو چې وګورئ په سوشل میډیا کې ټول راوتلي دي ساجد مولا برنامه له حوصلې نه وشت چې په اړه باندې سره دی له دې تاسو له هغه کې نه هغه قرات کې به تاسو ویل لري همدا چې موږ وایو چې زمکه او اسمان خداوند تعالی فرمایي چې ما د انسان لپاره مسخر کړی دی. د تسخير معنا په څه باندې کې په تسخير د تسخير کې او سایل باندې او سایل په څه جوړي کې په عین معنی جوړي دی. ولند خداوند تعالی ذاتي صفت ته جن
صحیح په دې شان او په دې شان او ارو مرو پاتمن صاحب
چې د حکم تا د اسلامي لحاظ ضرورت نه دی دل کیږي ځکه حکم په قران کې موجود دی او بالکل حکم بالا تر او لوی دی د امیر المؤمنین د حکم نه
سی بالکل همدغه خبره ده او ممکن زمونږ تاسو نه دی په دې مسایلو باندې ډیر پوي وي اما دا چې ولې نه کی اصلي پښتنه د ولس هم ده تاسو د هبت الله د سنفي خبره وکړه د مکتب د دوران هم سنفي ده ک د مدرسې او مشخصا تاسو څول د هبت الله نظر تاسو بیان ک کنه
زه غواړم چې دا خبره واضح وکړم چې د شکل او زی د زمو د ډاکټر په موږ اخیرا کورس سره دی ول شریک دی
ښه
او اوس د د طالبانو د نظامي محکمې رئیس شیخ صاحب چې کوم دی قاضي صاحب د دې د نیمو او هغه معرفي کې چې دا د ملا احمد الله خان څنګه فیله کله چې دوی اخر شو ما د دین احترامانه تقاضا وکړه چې زمونږ د پیغام تخصن دغه ام سنفیته په دا شکل ورسول چې دا ضرورت دی او د پدې باندې پوی دی اما د زمونږ د قضا ورته شو او دا د لوی اختر شو نمخ کې شو چې نه لوی اختر روانو ما وته ویل چې ممکن په لوی اختر کې د هغه مبارکۍ ته ورشي نو کله چې د هغه مبارکۍ ته ورځي دا زمونږ پیغام هم وته
بله تشکر جناب آقای پتمن. جناب آقای سیدی شما اظهارات جناب آقای پتمن هم شنیدین و در جریان هم هستین که در یه آخر ظاهرا اختلاف نظر میان مقام های بلند پای طالبان در مورد باز شدن مکاتب با وجود آمده، در حالی که هیچ به گفته آقای استانکزی هیچ دلیل شرعی وجود نداره و همه مربوط میشن گفتن رقم که آقای پوتزل گفته که آقای آخوندزاده ای تصمیم گرفتن. آیا کسی به نام آخوندزاده وجود داره؟ برای که تا ده یک سال هیچ کس نه تصویرش دیده و نه هم صدایش شنیده. جناب آقای سیدی
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اظهارات با محتوای جناب فتنه صاحب شدیدون دقیقا این بخش های از مطالبی هست که در راستا باید گفته شوه در رابطه با ای که کسی به نام ملا هیبت الله وجود داره و یا در همون مسجد که برادر شهید شده اینا هم شهید شده، من فکر میکنم با گمان اغلب یا کسی به نام مفتی یا امیر یا به اصطلاح پیشوای طالبا وجود داره، ای که امو اصلی یا کسی دیگر انتخاب کردن این کار مراجع دیگر است نزد به ای که ما در مورد معلومات بتیم. اما آمدیم در رابطه با مسئله تحصیل زنان و دخترها. واقعیتش است که این مسئله باید از لحاظ دینی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ دولتداری و از لحاظ مشروعیت مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما قسمی که گفته شد در آن مواردی که مسائل و نصوص شرعی واضح هست بالاتر از او کسی فتوا دادن نمیتونه و مطابق به امو نصوص شرعی که کاملا صراحت داره باید به اصطلاح اجراءات صورت بگیره. این که عمق قضایا را که مثلش تأکید دارم اون است که زمانی که بن لادن با پاکستان یا با امریکا به اصطلاح تسلیم داده نشد و طلاق شد جانب پاکستانی که او را طالبان نگاه بکنن، این یکی از بهانه هایی بود به جامعه جهانی که در نتیجه از او جامعه جهانی مبرر خود برای حمله و برای حضور در افغانستان به شکل نظامی پیدا کرد. ما فکر میکنم که طالبان عمق قضایا را نمیدانن و در این راستا پاکستان بازی را میکنه که در نتیجه از او بتانه در وقت معین متای به نام طالب و فروش برسانه و دلار کسب بکنه و یکی از بهانه هاست. از لحاظ دینی استعمال وسایل دولتی برای تأمین یا برای عملی کردن این و یا آن فتوای زمانی ممکن است که حاکمیت مشروع باشه، در حالی که در رابطه با مسئولیت حاکمیت طالبات در سطح داخلی و سطح بین المللی کاملا صحبت روشن است و اینا امی مسئولیت ندارد. این که ملا محمد عمر چنین نظر و برداشتی از دین داره مبارک خودشان باد، ما در مورد عزیز شک و تردید ندارم که این نظر و این برداشت کفری است، غیر اسلامی است یا خارج از دین است. این یکی از روایات است که طالب داره، اما این یک روایت است که مسئولیت داده میتونه که در سطح کل دولتی عملی بکنه. این چیزی است که طالب بوده درک نمیکنه، تمام خاص و همه چیز به اصطلاح ناف زمین خود میدانه و اجتهاد و فتوای خود در سطح دولتی عمل کردن میخواهی. این چیزی است که با صورت قطع از جانب ملت موجود است. اگر که طالبا با ملت اعتنایی ندارن میگوین کتاب الله و سنت رسول الله پیشان افتاده، اما تعجب آور هیست که رئیس به وزیر عمل بالمعروف و وزیر معارف و این و آن اینجا و آنجا از مردمداری صحبت میکنه که این کلچر ماست، این فرهنگ ماست و این است و این آن است. تعجب آور هیست که کلچری که در خلاف با احکام اسلامی باشه اون کلچر اصلا مورد اعتبار نیست. اون کلچر نیست زن فروشی، کلچر نیست که زن فروش به اصطلاح ولور گرفتن اضافه از حد کلچر نیست. به این خاطر این مسائل با هم مغالطه میکنن. در نتیجه آنچه میکنن که دشمنان مردم افغانستان و دشمنان اسلام میخوان و در نتیجه از او بهانه میتن با جامعه جهانی به خاطر براندازی طالب که این قبل از همه برای قابل غرق باید باشه که نگذارن چیزی را باید جهان بگذارن که در نتیجه از این نه تنها که اسلامی نیست بلکه سبب از این میشه که جهان دلایل یا به اصطلاح بهانه های مداخله را پیدا بکنه.
تشکر آقای سیدی. همین رقم که شما هم فرمودین، دیروز هم نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بود، شما را از اشتراک کنندگان این نشست، از طالبان خواستن که به حقوق تمام مردم بخصوص زنان و دختران احترام گذاشته شود. یکی از مواردی که هم روش صحبت شد بسته ماندن مکاتب دختراست، و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته که ترس داره که جام صبر بسیاری از اعضای جامعه جهانی در رابطه با تعامل استراتژیک با حکومت طالبان لبریز شود. جامعه جهانی چی قدم میتونه، چی ابزار در اختیار داره؟
خدمت عرض بکنم که روش جامعه جهانی در تقاضا از طالب که طالب چونین بکنه و یا چونان بکنه کاملا غلط است. چیزی که ملاح عبد الله میگه، یک خواست یک مسلمان، یک موضع یک مسلمان هست که ما سر مسائل اسلامی با کسی معامله نمی کنیم. اما اگر به اینجاست که این مسئله اول باید ثابت شود که اصلا اسلامی هست و یا نیست، و جهان نمی خواهد که کسی بر دینش با اونا معامله. جهان می خواهد که حقوق مردم مطابق به اکثر نرم های قبول شده و حتی در توافق با اسلام و خاص مردم افغانستان عملی شو. اما طالبان میگه که بگذارن مردم ما را که خود تصمیم بگیرن، اما به مردم مراجعه نمی کنن، مردم نفی نمی کنن، انتخابات نمی پذیرن. تناقضات در اظهارات جانب افغانی وجود داره و خطاهای در روش جامعه جهانی با افغانستان وجود داره که ضرورت به بحث و تعمق بیشتر داره. ما فکر می کنم که جامعه جهانی در مسئله افغانستان به خاطر هم ناکام است که اینا نمیدانن چه رقم روش بکنن. چه امکانات وجود داره؟ این به این معنی نیست، از ابتدای یک سال و چند ماه ما تاکید داشتم که با طالب به خاطر ازی باید تعامل شود که مردم ما با دوا با دارو با صفحانه با دکتر زده داره و تعامل با طالب آقای متقی نزدیک شدن به رسمیت شناسی داره. در حالی که چنین نیست، جهان باید با افغانستان تعامل بکنه و در افغانستان طالب من هست یک واقعیت تفنگ به دست داره، ای که تفنگ پاکستان به دستش داده و یا تفنگ اکسس و شورای دیگه ای که دیگر است. اما تعامل با طالب به خاطر رساندن کمک به مردم افغانستان باید صورت بگیره، و این تعامل به این مفهوم نباشه که به دست طالبان امکانات بدن که اونا در هوتل انترکانتینتال انتحاری ها را جمع بکنن و اونا جوایز بده. تعامل به خاطر عزیز که دوا به مردم برسه، تعامل به خاطر عزیز که گندم به مردم برسه. و در جاسته جهان امکانات زیاد داره. ما متاسف هستم که جهان طریق عمل کردنش نمیدانه و در اکثر موارد خطاها داره، و اصل مسئله مسئله مسئولیت است. جهان به طالب بگوید که شما کی هستین غیر از طالبان.
تشکر. جناب پتمن صاحب، که ستونزه تا او گرو دا یوازه دا خونزو ستونزه نده، ستونزه لده دیره دیره پراخه ده. که سبات دا طالبان و رهبری جنو تا اجازه ور که چطر دولسم طولگی پوره خونزی پرانستل شی او دوی بیرته درسونه پایل کی، او هم پا مدغه شکل پا پانتونونو که هم درسونه دوام ولری، اما خزه یا په مجموع کې مېرمنې په ټولنه کې د کار کولو حق ونه لري، بیا نو د پانتون او د مکتب د فراغت سند څه په درد خوري؟
دا څه ده چې طالبان باید یو درک ولري د خلکو د غوښتنو، که هغه په ملي کچه دي او که هغه په نړیواله کچه باندې دي. تر اوسه پورې د خلکو او د نړیوالې ټولنې تمرکز په دې دی چې طالبان اصلاح شي. یعنی په دې پیشنهادونو کې او په دې غوښتنو کې د طالبانو د ارزولو خبره نشته. طالبان باید دغه په ژوره توګه باندې درک کړي. یعنی هر څوک که هغه افغان دی او که هغه غیر افغان دی، یعنی په ملي کچه انتقاد یا پیشنهاد کوي او که په نړیواله کچه کوي، د طالبانو د اصلاح لپاره کوي چې دوی په ملي کچه تعامل وکړي او په نړیواله کچه تعامل وکړي. د طالبانو لپاره د دې خبرې درک ډېر مهم دی. یعنی لا تر اوسه هم طالب چارواکي په ملي او بین ملي کچه په دې سطح کې دي چې دنیا تقاضا لري چې دوی تعاملات ومني، هغه تعاملات چې هم افغاني کلتوري مني او افغاني ټولنه مني او هم نړیوال ضرورتونه لري. درک دا مهم دی. د طالبانو چیرته؟ طالبان هغه مؤسسات چې د حکومتونو په مشروعیت کې مرسته کوي، طالبان هغه مؤسسات نه لري چې هغه په نورو دنیا کې موجود لري، موجودیت لري. مثلا طالبان یو ودانه ده چې دوی په خپل منځونو کې فیصله په خپل کوي او په دوی کې د دوی د ډلې نه پرته نور عناصر نشته دي چې دوی د هغې د فکر نه الهام واخلي او دوی یو مشکل لري. مشکل څه دی؟ کله چې علما کرام کینی او دوی خبرې کوي، د دوی خبرې په آیات شریف او په حدیث باندې مستدل شروع کوي، نو دا بل ملاحظه دی آیات شریف په مقابل کې بل آیات نشو ویلی. ما دا خبرې دوی ته مخامخ کړي چې تاسو دغه فکري بنسټونه چې په نورو دنیا کې حکومتونو سره مرسته کوي، مثلا سیاسي عذاب، سیاسي عذاب علاوه دی نه چې سیاسي دنه دی فکري بنسټ هم دی. مثلا پوانتون، پوانتون یو علاوه دی چې د تدریس یو موسسه ده، دا یو فکري دستګاه ده چې حکومتونو ته مشوره ورکوي. مدني ټولنې چې دلته د فعالیتونه لري او دوی ده، مثلا دغه فکري افراد چې مثلا تاسو په هیواد کې وګورئ، دغه زمونږ په ګاونډي هیوادونو کې، په دغه پرمختللو هیوادونو کې دغه 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 فکري ظرفیتونه چې دي، دا د حکومتونو ساتلي دي، هغوی د چنې دي چې د حکومتونو مامورین دي، هغوی په ملي کچه فکر کوي او حکومتونو ته مشورې ورکوي. طالبان د دغه مشروعیت نه چې هلته پارلمان موجود وي او دوی د هغې نه مشوره واخلي، د قواو تفکیک موجود وي چې مثلا د اوسنیو عصري نظامونو کې دا مطرح دي، دا عناصر چې تر څو پورې د طالبانو په ترکیب کې شریک نشي، د طالبانو فکر تغیر نه کوي. دوی ټول ملګری دي. دا فکري مشکل، ایدیولوژیک مشکل دی. مثلا دا مشکل کمونیزم هم لري. ټول هغه ایدیولوژیک احزاب چې قدرت ته ورسیږي د اقتدار په وخت کې او د اقتدار نه مخکې، دوی دا فکري مشکل لري، دا ذهني مشکل لري، ایدیولوژیک مشکل لري. دلته مشکل ایدیولوژیک دی او نړۍ په دغه مرحله کې چې اوس قرار لري، یعنی د نړۍ کوم جوړښت چې دی، دغه شی حکومتونه په رسمیت نه پیژندل کېږي، ځکه د نړۍ ساختمان یا ساختار په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې د ثور د اومې د کودتا نه وروسته او د شوروي د ړنګېدو نه وروسته، چې دا هغه لس کاله کې تمنځ کې کاملا تغییر خوړلی دی. نظامي لارنا لازم نه حکومتونه عین مشکل لري. مثلا میانمار کې خو طالبان نه دي کړی، اما هلته یو نظامي تحول راغلی.
بله،
افغانستان کې طالبان دي، یا د نړۍ نور هیوادونه چې د تاجراتو راني دي. طالبان باید درک کړي چې دوی لا اوس پورې نړۍ او افغانانو ته د منلو په درشل کې قرار لري، اما د یو سلسله عمیقو او اساسي اصلاحاتونه وروسته. هغه تنها مقاتب نه دي، هغه نړیوال منل شوي معیارونه دي د نظامونو او حکومتونو د جوړولو دپاره. دا د دې وطن په نوم حق ته چې طالبانو ته وویو خپله وجداني مکلفیت او وظیفه انځرو چې په دغه تعاملاتو کې طالبان دي، نو نړۍ لا په هغه مرحله کې نه ده چې د دوی د نسپورولو تصمیم. نړۍ په دې مرحله کې ده که پیشنهادات لري، که تاجرات لري چې طالبانو ته ووایو چې دا شیان ومني. دا درسته ده چې د طالبانو په ترکیب کې چې دوی یو سیاسي ډله ده، ازبک به وي، از عرب به وي، تاجک به وي، ده، اما دا ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک دي. دا یو حزبي حکومت دی، لکه د خلقیانو حکومت شو، لکه د پرچمیانو حکومت شو، لکه د مجاهدینو حکومت شو. اوس نړۍ یو حزبي حکومتونه پرته د ایدیالوژۍ نه، چې ایدیالوژي څه ده، په نړۍ کې دغه د سیاسي نظامونو مرحله پای ته رسیدلې ده. موږ په یو بله مرحله، بله نړۍ کې ژوند کوو چې هلته سیاسي پلورالیزم دی، هلته د یو بل د افکارو درناوی دی، او هلته په فکري لحاظ یو د بل منلو دی، څه په حکومت کې او څه د اپوزیشن په شکل. نو په دې لحاظ باندې طالبان باید دې کار آمدګي ونیسي چې په دغه تعاملاتو کې د افغانستان د ملت او نړۍ سره برخه اخلي که نه اخلي.
تشکر جناب آقای پتمن. با اجازه شما مهمانه عزیز آقای دوست، برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما نسرین محمود عزیزی میشنویم، بعد بحث خود دنبال میکنیم. از مهمانه محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن.
با تقدیم سلام بر شنوندگان گرامی، در نشست ویژه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، تمام سخنرانی ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان، آموزش دختران، کار و حقوق زنان متمرکز بود. اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواستند به حقوق تمام مردم به شمول زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. این نشست دیروز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار گردید. مارکس پوتزل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این نشست گفت بیم دارد که جام صبر بسیاری از اعضای جامعه جهانی در رابطه با تعامل استراتژیک با حکومت طالبان لبریز شود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته ادعا کرده است که در حال حاضر به شمول القاعده فعالیت گروه های مختلف دهشت افغان در افغانستان بیشتر شده است که به شمول افغانها کشورهای منطقه را نیز تهدید میکند. هرچند طالبان به اظهارات تازه آقای فائق واکنش نشان ندادند، اما پیش از این موجودیت گروه های دهشت افغان به شمول القاعده را در افغانستان رد کردند. در یک خبر دیگر، شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، در نشست روز جهانی گردشگری در کابل گفت یک ملت زمانی پیشرفت کرده می تواند که تعلیم در آن کشور رشد کند. این مقام ارشد وزارت خارجه طالبان تأکید کرد که هیچ کسی از فرضیت تعلیم انکار نمی تواند و با گفته او همه مردم خواستار بازگشایی مکاتب دخترانند. او همچنان گفت که بسته بودن مکاتب برای دختران هیچ دلیل شرعی ندارد و تأکید کرد که تمام علمای جید افغانستان موافقت دارند که هرچی عاجل زمینه تعلیم دختران فراهم شود. اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، در نشست روز جهانی گردشگری گفت تعلیم یک عمل مباح است و این یک موضوع علمی است. زمانی که بین مباح و امیر تعارض به میان آید، حکم امیر واجب است. وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه 27 ماه سپتامبر با نشر گزارش اعتراف کرد که نظامیان آمریکا در سال 2021 میلادی 12 غیر نظامی را در سراسر جهان از پا درآوردند که همه آنان در افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان امسال برای آن عده از دانش آموزان دختر کارت شمولیت در آزمون کانکور توزیع کرده که سال گذشته از مکتب فارغ شدند. محمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، با تاریخ 9 ماه سپتامبر سال روان میلادی در یک پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته بود امتحان کنکور با تاریخ 13، 14 و 15 ماه میزان در سراسر افغانستان آغاز می شود. اما آقای تقی نگفت که به گونه تخمینی چه تعداد از فارغان صنف 12 در این آزمون شرکت می کنند و از این میان چه تعدادشان دختر هستند. اعتراضات در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. 10 روز قبل مردم پس از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس به سرک ها برآمدند. مظاهره کنندگان خشمگین نیروهای امنیتی را مسئول قتل مهسا امینی می دانند. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، تا کنون کشته شدن حداقل 30 نفر از تظاهر کنندگان را مستند ساخته است. در این حال گزارش شده است که بیش از 1000 تن دیگر بازداشت شدند. مقامات میگویند که در برخورد با مظاهرچیان افراد پلیس هم کشته و زخمی شدند، ولی ارقام دقیق در این مورد ارائه نشده است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک پایگاه بحری ایالات متحده چین را به رفتار مزاحم و تحریک‌آمیز در اطراف تایوان متهم کرد. هریس گفت ایالات متحده در پاسخ به این موضوع روابط غیر رسمی خود را با جزیره مورد مناقشه ای که چین آن را بخشی از قلمرو خود می داند تقویت خواهد کرد. تشدید تنش ها بر سر تایوان امکانات درگیری را در گوشه ای از پیش از این ناآرام جهان افزایش داده است. و خبر آخر این که رای دهندگان در 4 منطقه شرق اوکراین، لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپوریژیا، با طرفداری از یک جا شدن با روسیه رای دادند. در این مناطق مقامات تعیین شده توسط مسکو گفتند در زاپوریژیا 93%، در خرسون 87%، در لوهانسک 98% و در دونسک 99% رای دهندگان از الحاق این مناطق با روسیه پشتیبانی کردند. این رفراندوم در 23 ماه سپتامبر آغاز و دیروز 27 ماه سپتامبر به پایان رسید. این مناطق در مجموع 15% خاک اوکراین را تشکیل می دهند. رفراندوم نام نهاد در شرق اوکراین را حکومت اوکراین، دولت‌های غربی، آمریکا و سازمان ملل متحد غیر قانونی خواندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رفراندوم و یا نظرپرسی را مسخره خوانده و گفته است که مردم با تهدید میل تفنگ به صندوق‌های رأی رفتند. این بود مشروع اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که در نیمه دوم قرار داریم و مهمانهای محترم جناب دکتر صلاح الدین سیدی و جناب آقای صدیق بتمن هستند. موضوع بس بستماندن مکاتب دختران و در حال حاضر اختلاف نظر میان مقامات رهبری طالبان.
ډیر زیاته مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ ملتیا کوي او د پروګرام لملمنو څخه هم ډیر زیاته مننه کوم چې مکسره دی تر دې نه باندې پوره د پروګرام په اول نیمایي کې په دې باندې بحث شو چې د یونامان نظر څه دی او د تازه انکشافات چې په دې برخه کې رامنځته شوی دي د دې په جزئیاتو باندې د پروګرام ملمنو بحث وکړو. د پروګرام په دې نیمایي کې د طالبانو په صفوفو کې، البته د طالبانو په ډله کې یا په حکومت کې او یا په د چارواکو ترمنځ چې د انجونو د تعلیم په اړه څه اختلافات شته، په دې باندې د پروګرام لملمنو سره بحث کوو. سیدی صاحب، تاسو ته درځم، تاسو پرون بعد شیر محمد عباس ته نګزی خبري اوریدلې وي، پس غرده یو ځل بیا له طالبانو نه وختل مخاطب پغه خبره پغه وینا کې په خپل د طالبانو مشرانو چې د انجونو خونځي د پرانیزي اماده ستانګزی له وینا ورسته د امر بالمعروف وزیر پورته شو، هغه خبره وکړه او هغه مسله مطرح کړل چې په د دنیوي تعلیم مباده او په دې برخه کې باید د امیر د اوامرو اطاعت وشي او هغه څه حکم کوي. په دې مینس کې یو کس چې نظر معلوم نه دی، په تیر یو نیم کال کې هغه رئیس الوزرا دی د طالبانو، ستاسو په نظر ملا محمد حسن اخون ولې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړی نه دی؟
مننه. همغه سیمه چې مخکې وویلې د اسلامي اصولونه سره د دې چې په ډیرو مواردو کې صراحت لري، اما شته بعضي روایت چې هغه ولو که ضعیف هم دی اما روایت دی، په دې کې اصلا خبر نشته. د ملا محمد حسن اخوندزاده په رابطه باندې هغه مخکې اظهارات کړي دي رئیس الوزرا چې مکتب تر شپږمه پورې د نکوې د پاره ښه دی، بیا وروسته که وشو وشو که ونشو ونشو، هغه اظهارات کړي دي په خپل نظریاتو کې سره شریک دي.
کله دا خبرې کړي دي سیدی صاحب؟ که یو ریفرنس ورکړي دلته چې
حداقل و میاشتې مخکې ملا محمد حسن اخوندزاده په خپل یو مصاحبه کې وویل چې تر شپږمه پورې سید بیا د هغه نه وروسته که وشو وشو که ونشو ونشو، دومره خبره نه دی، په مبدا کې سره شریک دي. خبره داسې ده، روایات همغه دي چې شته دي چې تعلیم د علم او پوهې په هر مسلمان باندې فرض ده، د عصري علومو زده کول، د عصري علومو کلمه هم غیر عصري طبیعي علوم ورته وایي. اصلا اسلام د دین د دنیا او د آخرت دین ده، دا صرف د آخرت دین جوړول اغه هم په دغه شکل باندې چې طالب تعبیري زه فکر کوم زما په برداشت دا دی چې دا د طالب د ټکولو د لپاره یو وسیله ګرځول کیږي. دا چې په شرعي صریح مسایلو کې جناب پتمن صاحب هم ویلي، په اسلامي ټولنه کې شارع الله تعالی دی او پارلمانونه د کوم اختراع صلاحیت نه لري چې د دې کوم داسې اختراع وکړي چې هغه د خارج د اسلام نه. د طالب فهم د پارلمان او د قانون ګرځاري د مرجع نه دا دی، په مجرد چې موږ دا خبره وکړه نو ګویا منګه اسلام د سیاست نه وست در حال چې څه خبر نه ده او په دې مورد کې طالبان خطا کوي د تنا په دې مورد کې په ډیرو موارد کې د دولتداري اصول باندې خبر نه دي او د طالبان مشران چې یو سلسله د اختلافات لري اما په عمل کې همدا ده چې ویل شي دلته د طالبانو په ساختار کې مشروعیت د ساختارونو نشته د قانون حاکمیت نشته او ډیر ځلې وایي چې منګه اسلامی شریعت تطبیقو زه د یو شخص په توګه چې تنها یو ریسرچ مې د اسلام د اصول او د نړیوالو قوانینو د مقارنوي شکل باندې نشر کړی تر اوسه پورې تحصیل لرم د شریعه لا په نامه کوم مدون کتاب نشته دلته شخصي فتواوی دي چې یو فتوا مثلا د طالب فتوا ده د طالب سب فتوا ده او دلته په صلحاو نور فتواوی دي د شریعه الله په نامه یاد کم قانون مدون نشته دا باید اسلامي پارلمان یا دارالافتاء د توحید او مدون کی دا شه دی نه لري په دې خاطر باندې د داسې کارونه کوي چې په نهایت د امر کې دا ټولنه د جهل د بدبختی او د نارامۍ او د دښمنانو د برنامو د تطبیق لپاره سره د دې چې باندې په اصطلاح واقعي نه پیږي د چې د پاکستان د ملایانو ته هم مراجعه وکړي په خبره باندې پوښتنه کوي د اکثره د دې اولادونه لوړ تحصیلات لري او اولاد تحصیلات باندې مسؤل دي متاسفانه هغه اصلي بنیادی کړی چې تصمیم گنیون کې استخباراتي کړی ده هغه د پاکستان او د دښمنانو په لاس کې ده او د افغانستان او طالبانو د تفاهم لپاره کار کوي
تاسو ویل چې تاسو تر الازهر پورې دینی تعلیمات کړی دي او په دې برخه کې شک پراته چې کاملا تجربه لري او پیپويږي پرون چې د امر بالمعروف وزیر کومه خبره وکړه او دینی تعلیمات مباوغنل آیا تاسو له دې نظر سره موافق هستی
لستر نه په ساده منطق دی کچیرته خزه لور زمنګ ډاکټر ته ضرورت لري د هغه د پاره خزینه ډاکټر پکار ده ستر عورت ساتل فریضه ده کچیرته د فریضه د ساتلو د پاره امکانات برابر نشي او خزینه ډاکټر ورته برابر نشي نه پیغام دی بخپل لور او خزه چاته وړي په دې خاطر باندې دا چې یو څوک شپږم سب کې داخليږي دولسم تزي فاکولټي تزي د زرو نفرونه لس نفره راوځي چې هغه کېدای شي ډاکټر شي دا د زرو نفرو سرمایه گذاري په نتیجه کې 15 نفره ډاکټر کېږي 2 نفره هغه بیا د ملت سرمایه کېږي هغه بیا رسیدې کې زه فکر کوم چې دا ساده منطق په یو سلسله خاصو دا چې دلته شرایط نه دي برابر اول ته کلتوري داسې دی واسي دي دا ډیر ضعیف سیاست ده محکمه به عدالتي وکړه محکمه لغوه کوي تاره سقوط وکړه لغوه کوي دا تاریخ هر انسان کولای شي په یو لحظه کې جنایت کار شي چې په خکرغه کې دی او توپک راوخلی سره نو په دې خاطر باندې توپکونه د منځ لا شي ټانکونه د منځ لا شي دا بے معنا او بے مفهومه خبر دی او ملت د کله راځي طالبان او د ملت ارزو ته اتنا کوي چې ملت نه غواړي تاسو د ملت نه پښتنه وکړي کنه او په شرعي علومو کې په شرعي فتاواو کې د ملت خبره په هر ترتیب وی کبنوي د اسلام له لحاظه فریضه ده چې علم زده کړئ شي او د بشریت او د انسانیت او مسلمانانو په خدمت کې واچول شي متاسفانه د دې فهم ډېر تناقضات لري
تشکر جناب آقای سیدی آقای پتمن امیر هم که پیشتر همکارم هم اشاره کردن بین اختلاف نظر میان مقام های طالبان چانچه آقای استانگزی در مورد باز شدن مکاتب یک مسئله گفته او را فرض خواده و لحظات بعد در عین محفل سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر او را مباح خواندن آیا این تفاوت نظر و اختلافات تا جایی است که به صورت علنی در یک محفل گفته میشه اگر چون این اختلافات ادامه پیدا کنه به نظر شما چی تأثیر داره بالای نه تنها گروه خود طالبان بلکه در مجموع بالای تمام جامعه که یکی از نتایج زو همچنان بسته ماندن مکاتب خواهد بود
اختلاف نظر در اسلام یک کلی است که اختلاف مشروع جایز است مثلا چیزی که سانزه شد گفت این اختلاف مشروع است به خاطر از اینکه حق داره به حیث یک مسلمان، به حیث یک افغان، به حیث یک کسی که برای تحریک طالبا خدمات بسیار زیادی انجام داده، یعنی طالبا را از انزوای سیاسی در طول 20 سال گذشته کشیده و به جهان معرفی کرده و بسیار زیاد کار کرده، از بخش تفنگ کرده بخش قلم استانزه برای طالبا بسیار معاشر بوده، در باره شناختشان به سوی جهانی و چی و یک شخص معاشر و اولین بار نیست که اظهارات در باره این وسائل اصلاحات که مثلا مسائل اقتصادی افغانستان، مسائل سیاسی افغانستان، تعاملات بین المللی، یک شخص صاحب نظر است که ما در تحریک طالبا نظریاتشان مؤثر میدانم و هم به نفع طالبا هستم و هم به نفع ملت است. در این مرحله این اختلاف تنها به سطح سانزه نیست، شما علمای جدید افغانستان اگر نظریاتشان تحت بررسی قرار بگیرین، اکثریت علمای افغانستان طرفدار تعلیم و تربیه، طرفدار پیشرفت، طرفدار رفاه اقتصادی و و و و و طرفدار نظام است در افغانستان که او تعاملات با مردم و با جهان داشته باشد. و این بسیار به صراحت هم در محافلی که شما با امرایشان نشست و برخواست داشته باشین، حتی با مجالسی که به خارجی ها دارن نظریات خود پنهان نمی کنه و میگه، و همی اظهار نظر مسئولین طالبان باعث شد که بالاخره موضوع به شورای امنیت رفت و در اونجا نام یک شخص گرفته شد که فلانی مخالف است. با معنی ایست که اینمی نظر الهام میگیره از صفوف طالبا، یعنی صفوف طالبا با دنیا یه را گفته که ما میپذیریم. البته صفوف وقتی ما میگیم میبخشید رهبری پایین‌تر از امارات، به معنی چیز که وزیرش برش گفته که یعنی ما خو میخواییم که مکتب باز کنیم. و مثلا بعضی از دیگه عراقین ما حاضر هستیم که تعاملات کنیم، ولی تعاملات در بالا اجازه نیستن. یکی جب به حیث یک مستند به شورای امنیت مطرح نیست، شما نشید که اختلاف وجود داره و ملل متحد با اساس همو اختلافی که از پایین نشد کنه این موضوع را در اونجا مطرح کرده.
و بالاخره این اختلاف چی نتیجه خواد داد؟ اگر امیر قنبره آیا باعث انقسام گروه طالبان میشه؟ آیا باعث مداخله جامعه جهانی میشن؟ به چی شکل بالاخره؟ چی تاثیرات، چی پیامدهای خواد داشت؟
ببینید، ما نمیتونیم که در یک حالت منجمد انجماد نظریاتی زندگی کنیم. ما باید بپذیریم نظریاتا و تمام طالبا یک قسم فکر رو میکنه درباره شما که وقتی که میگین که ما فتاوای مختلف داریم، حتی در مسائل دینی ما بسیار کم اتفاق میفته که یک نظر متفق علیه را پیدا کنیم. شما مراجع معتبری که مثلا ازهر است بطایه کنین، شما یک قسم نظریات به این معنی که بسیار نظریات پیشرفتی و تحلیلی بسیار معقولی با در نظر داشته شرایطی که اسلام نکنان کنه و اسلام در ذهن مردم بشانن به اصطلاح و, 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 و جایگاه اسلام در جامعه جهانی تثبیت کنه شما داره.
صحیح.
علمای هندوستان یکی از مراجع معتبر برای فتوا هستند، و همچنین علمای داخلی افغانستان که مثلا ما در الافتای بسیار قوی در وقت پادشاه داشتیم، بعضی در الافتای فعلی و چند سالی بسید بسیار قوی بودن، یعنی علمای داشتیم که علمای جید که قانون اساسی 1343 را جیدترین علمای افغانستان در اشتراک داشتن که و یکی از معتبرترین قوانین منطقه هستن و تحت نظر علمای افغانستان رو تدوین شدن. ما مثال ها ازیاد داریم، افغانستان یک کشور اسلامی است و در دوارز بسیار مشکل و حتی در شرایط بسیار دشوار مردم افغانستان به خط و استوار شریعت زندگی تدایر کرد. حتی در امی که ما میگیم که 2 میلیون شهید داده، این 2 میلیون شهید خب اساس قومندی طالبان نبوده، دو میلیون شهید با اساس احساس و درکی بوده که مردم افغانستان از اسلام داشتن، از آزادی داشتن، از مردم به احترام گذاشتن. یعنی این مردم فهمشان بالاتر است نسبت به گروه های سیاسی که افغانستان قبلا حکومت کرده و اخیرا
حکومت کرده. جناب پاتمان صاحب،
و مردم افغانستان مسلمان هستن که اسلام واقعی در زندگی خود نپذیره و خواهشان هستن.
دیره زیات مننه کوم پاتمان صاحب. اجازه را کی جناب سیدی صاحب چې تاسو ته یو نقل قول وکم د ملګرو ملتونو د پخوانی چارواکي غویل چې د طالبانو په لمړۍ دورې کې دوی د ملګرو ملتونو لیوایت سره تللی او قندار ته، او په قندار کې د طالبانو دغه وخت لوالي سره کتلی وو، او ورته ویلی وو چې په قندار کې د نجونو د خونځو د پرانستل کېدو اجازه ورکړي. نووالی ورته ویلی چې اورورا ډیر خده ځان سره مرسته راوړی دی، قلم کتابچی او د خونځو په جوړولو کې مرسته کوي، زې ورشي په هاري ولسوالۍ کې تاسې مکتب دنجونو خلاصوي، مکتب خلاص کړي. وې موږ ورته ویل چې ښه د دې کار لپاره چې موږ دغه مکاتب خلاص کو یا په کورونو کې دنجونو د تعلیم زمينه برابر کو، ته موږ ته یو مکتوب راکړه. مکتوب نووالی ورته ویل چې اورورا د مکتوب د ورکولو صلاحیت نه لرم، د مکتوب پښتنه مکوه، خو لزه درته اجازه ده. په هر صورت د طالبانو په صفو کې په مغاولي دورې کې اکثره خلک وو چې غوښتل د نجونو خونځي پرانستل شي، او اوس هم د شیر محمد عباس تنگزی په سیر ځینې کسان شته چې په زغرده، یعنی د طالبانو په چارواکو کې شیر محمد تنگزی لمړنی مقام ده، او یا داسې مقام ده چې په زغرده اماغه د ولس خبره کوي. اما بنیادی مشکل چې شاید تاسو په باور تاسو د طالبان له تاریخ نه مطالعه لري او پوهیږي، ولی په اولی دوره کې دغه سی وکړل او په دویمه دوره کې له دې ټول تجربه سره د شلکنن تجربه سره بیا ماغه کار کوي؟
مننه. خدمت عرض کوم چې منګ د طالب نه نه وړو چې سبا د خلکو ته مراجعه وشي او انتخابات دی وشي. منګ د طالب نه غواړو چې په دې اصل باندې اعتراف وکي او ورته کلی جوړ کړي. منګ دا قانون حقوقدان په شکل باندې چې والی چاته امر وکي چې دا وکه او هغه وکه، د جلال آباد والی وایي چې د کوکنارو په مورد کې به ډېر سخت قوانین ونیسم، یا دلته عباس سانګزی دا وایي هغه وایي، دا د دولتداری نه فهم خطا ده. زمنګه توقع د نړیوال ټولنې توقع د دولتداری توقع دا ده چې سیستم جوړ شي، سیستم فعال شي. دا چې سیستم کې هغه چې جنکیانې په کم خطو خال باندې مکتب ته لاړ شي، سره کم لباس واغوندي، په کم مناطقو کې زمینه ورته شته، په کومه کې دا دومنه درې منه او څلور منه خبره ده. دا چې ورته صحیح تدابیر ونیول شي دا ورستی خبره ده. منګه په اوله مې د زما اعتراض چې په نړیواله ټولنه د مخکې د دین چې ملل متحد د خزو حقوق دي دا شی د حقوقو خزو حقوق دي هغه شي، او د به هویت کولو طالب یو شمیر دغه دي چې دي په دغه شی باندې اعتبار لري، زه د دې نظر نه اخلم. اما د څوک د چې دا عملی کوي نړیواله ټولنه ته پکار دی چې د مشروعیت مسأله بنیادی کی، او د بنیاد پر بنیاد باندې کچیرته دا طالب د ملت نه مشروعیت واخست، دا ملت مسلمان دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله او مجاهد ولس دی، او مجاهد ولس او مسلمان ولس. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زما امت په د شریف خلاف په اصطلاح اتفاق نه کوي. دا تمام بنیادی خبرې دي چې متاسفانه هم نړیواله ټولنه دلته وهلته په داسې شیانو کې کلک است چې بنیادی اساسي او سیستمي کار نه کوي. طالب په دې مورد کې تر ډیره حده پورې ساتونو ضرورت لري چې په دولتداری ځان پوکي، د اسلام په قوانینو ځان پوکي. منګه چې وای پارلمان دا نه دی چې پارلمان دی او شه خلق کی مسلمان د اسلام په چوکاټ کې او د اسلامي ټولنې چې نه نه وی اشاره نه نه په مسلمان په همدغه چوکاټ کې منګه د اسلامي اصول سره برابر د خزو د جنکیانو لپاره حق او حقوق او نور حقوق او د مسؤلیت سوال باید بنیادی سوال مطرح شي. دا هغه شیان دي چې متاسفانه نړیواله ټولنه تر ډېره حده پورې په فریشانو باندې تر ډېره حده پورې فری خو نه دي، خو خیر دا فری وي.
هغه
په ډېرو مواردو کې د حل په لارو په دې خاطر نه پوهېږي چې د طالب نه برداشت رست نه لري. طالب په ډېرو مواردو کې هغه دی چې دی، او په ډېرو مواردو کې د اسلام له خطا برداشت لري، خو یو د روایاتو دی. موږ د دې سره مشکل نه لرو، اما اصح روایت نه دی، نادرست روایت دی، اما د علم سره مخالفت کول. مخکې معزز ستاسو همکار وویل چې دا ای سبب عظیم شه چې افغانستان به بحران بره او جامع جهانی مداخله بکنه. همین هدف هست، هدف همی هست که طالب به مقابل کشورهای مختلف چیزهای کرده، به مقابل ملت چیزهای کرده که باید به نقطه رسانده شوه که جامعه جهانی مبرر پیدا بکنه، ملت علیهش قیام بکنه. طالب خو ختم میشه، کاری خودش هست، این ملت به قهقرا بره و اهداف پاکستانی برآورده شوه.
بله، تشکر جناب آقای سیدی. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با این که بالاخره در چنین حالت دورنمای فعالیت های اجتماعی، وضع چنین محدودیت ها و ادامه و بقای حکومت طالبان را شما چگونه میبینین؟ 2 دقیقه وقت دارین آقای سیدی، بعدن آقای پتمن صحبت میکنن، بفرمایید.
اگر چنین لجاجت پیدا بکنه، اگر چنین تمامت خواهی پیدا بکنه، همو قسمی که 70 سال حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بیرق سرخ خود بر کرملین بلند کرد، با تمام امکانات تکیه داشت، بالاخره ناکام شد. طالب با تمامت خواهی خود ناکام میشه، طالب با تو بنزرما تو لزمای خود ناکام میشه، با ملت مراجعه نکنه ناکام میشه. و در این راستا هر اقدام خودخواهانه و یک سلسله اصول قبول شده جهانی مراجعه نکنه، ناکامیش حتمیست که حتمیست، اما ضربه شدید به ملت افغانستان و مردم افغانستان خواهد زد و این منطقه به بحران خواهد.
تشکر آقای سیدی، به نهایت تشکر.
مهربانی پتمن صاحب، ستاسی جنبندیم غارو دو دقیقه وقت داره. مهربانی صاحب،
طالبان به درک ملی او نړیوال غوښتنې د افغانستان د اوسنی حکومت مشروعیت په حق له
بله،
او ملی او بین ملی نورمونه باید مراعات کړي. اوس په نړۍ کې د یو حزبي حکومتونو وخت تېر شوی دی، پرته له دې چې موږ د هغې ایدیالوژۍ ته نظر واچو. اوس په ټوله نړۍ کې ولسواکي حاکمه ده. دا ضرور نه ده چې موږ د ولسواکۍ تعریف د غرب نه واخلو او بیا یو غربي ماډل واخلو. په خپله په افغاني اصولو کې د دې لپاره د حل لارې شته. طالبان د یو مطرح سیاسي ډلې په حیث باندې په افغانستان کې هیڅوک د دې د وجود او موجودیت نه په اوس او په راتلونکي کې انکار نه کوي او د چا خبره واخنه برخه ورته غواړي. ولې په هیڅ صورت د قدرت د مطلق انحصار سره نه افغانان موافق دي او نه نړیواله ټولنه. طالبان باید نړیوال حساسیت درک کړي. کله د طالبان خیرازه کېږي، د دوی سره د افغانستان خیرازي تړلې ده، او کله که د طالبان بدبختۍ خواته ځي، د افغانستان ملت سره بدبخته کېږي. من د افغانستان ملت ځان د طالبانو نه جلا نه غړي، ولی طالبان باید دا درک کړي چې دوی ځان د ملت نه جلا ونه غړي. اوس فاجعه په دې کې ده، طالبان متاسفانه د دې درک نه لري چې دوی د دې ملت جز دي. د تیرو یو ګوندي حکومتونو اشتباهات تکراروي چې ملت په خپل ګوند کې مطالعه کوي. من باید ګوندونه په ملت کې مطالعه کړو، او د تیرو حکومتونو تجربه چې هغه د اوسو د ومه کودتا وا، د روسانو د اشغال کودتا وا، د مجاهدینو او حکومتونو د طالبانو تیره دوره وا، او بل اخره جمهوریت هم په دې شامل دی چې هلته سیاسي احزاب وا که څنګه چې لازم وا، موږ سیاسي احزابونه روزل او وده ونه کړه. په عین اشتباهات تکرار شي لکه څنګه چې تیر نظامونه د دې اشتباهات قربان شوي دي. متاسفانه طالبان هم د دې اشتباهات
ډېره ډېره زیاته مننه کوم جناب فاطمن صاحب،
او بدبختی او دغه د افغانستان ملت جوړي.
ډېر زیاته مننه چې په زغرده خپل نظریات موږ سره په دې خبرونه کې بیان کړو. کور مودان لتاسو نه جناب صدیق فاطمن صاحب، همدارنګ د پروګرام بلبل میلمه ډاکټر صلاح الدین سید سخم، ډېر زیاته مننه کوم چې موږ سره برخه واخیسته.
و شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودین و برنامه رک راست سپین خبری را دنبال کردین. این برنامه در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما فوجی احسان او را گردانندگی میکنن. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خاطر بودیم، شب خوشی بر شما
آرزو میکنیم. فوجی جانم پر استودیو که ده ورته بلنه ورکو چرا شیخ پلا چوکی دیش غالگی.
بله.